مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث خبرېږي. نن په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه بحث وکړي، او د 25 دقیقې پروګرام کې چې کوربنه به فرشته صحاک وي هم پر همدې موضوع بحثونه لرو. لومړی پام وکړئ لنډو خبرونو ته. افغانستان ځینې لوی لارې د درنو واورو له کبله تړل شوي دي. د طالبانو د فواید عامې وزارت ویان تایید کړي چې پرون ماښامه د سالنګونو لویه لار د ترافیک پر مخ تړلې ده. هغه لیکلي دي چې د لیدو د ساحې د محدودیت او د انساني او مالي زیانونو د مخنیوي په مقصد دا لاره د ټولو مسافروونکو او بارونکو موټرو پر مخ تړل شوې. بلخوا د راپورونو له مخې د دایکندي او بامیانو لویه لاره په قوناق کوتل کې د واورې په سبب تړل شوې ده. د امریکا د استازو جرګې غړي مایکل مکال ولسمشر ډونالد ترامپ څخه غوښتي دي چې د افغان پناه غوښتونکو د بیا میشتیدنې او لیک د بهیر له ځنډولو لاس واخلي. ښاغلي مکال بېګاله سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې دا خبره یاده کړه. ولسمشر ډونالد ترامپ د کډوالو د بیا میشتیدنې او لیک د بهیر تر دریو میاشتو ځنډولی چې ورسره د افغانانو د انتقال پروسه هم ځنډیدلې ده. طالبانو په روزګان او غزنی ولایتونو کې 15 کسان په عام محضر کې په دروغ وهل. د طالبانو سترې محکمې نن وویل چې د خاص روزګان ولسوالۍ د ابتدایه محکمې له پرېکړې سره سم دوه کسان د قتل او لواتت او یو بل لواده بهر اړیکو په تور په دروغ وهل شوي. په بیان کې راغلي چې له دې کسانو څخه یو په یو کال بند او 9 درو، بل په 13 میاشتې بند او 1.5 درو، او دریم کس په 6 میاشتې بند او 9 درو محکوم شوی. بیان زیاتوي چې د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې هم دوه نارینه د زنا په تور هر یو 9 درې وهل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تایید کړی ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې ټلیفوني خبرې کړې دي، او ویلي دي دای باور لري چې دوی د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې پرمختګ کوي. ښاغلی ترامپ پرون خبریالانو ته د خبرو پر مهال په دې اړه جزئیات څرګند نه کړل، او دای هم ونه ویل چې دا خبرې د ده له لورې مخکې وي که وروسته. او دوبای کپیټلز لوبډلې د افغان لوبغاړو په مټ د متحده عربي اماراتو نړیوال تجارتي لیګ وګاټه. په دې لوبډله کې د افغانستان څو لوبغاړي له هغې ډلې ګلبدین نایب او قیس احمد هم شامل دي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه، وخت په خیر. زه فرشته صحاکمه، تاسو زموږه غل ازادي رادیو نه اوري. خبرونه د 25 دقیقې بحث په دې خبرونه کې به په دې بحث وکړو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د فبرورۍ 10 په افغانستان کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه لري. په غونډه کې به د اسلامي دولت خراسان څنګه یا داعش ډلې د ګواښونو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وروستي راپور چې وړاندې خپور شوی خبرې او بحثونه وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي پر راپور کې چې د 13 جنوري میاشتې په 1.5 مخبور شو، راغلي چې داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان دننه او ورهاخ وسیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. په راپور کې همداشان راغلي چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د پروپاګاند څنګه په پراخه توګه فعال پاتې شوي، او لا هم پام وړ نقدي پیسې د دوی د لاسرسي لپاره هلته شته. چې د اټکل له مخې یوازې په عراق او سوریه کې د پیسو اندازه شاوخوا 10 میلیون ډالر ته رسیږي. د اسلامي دولت خراسان څنګه یا داعش ډلې د ګواښونو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وروستي راپور کې همداشان د طالبانو د حکومت د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی باندې د ځانمرګ برید چې مسؤلیت یې داعش منلی وو یادونه شوې ده. ویل شوي چې کېدای شي داعش په دا برید د طالبانو هغه ادعا تر پوښتنې راولي چې وایي په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی دی. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه هم دې موضوع ته ګړې شوې ده. په دې خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه هم شته، د سیاسي چارو شنونکي هر یو استاد نصر الله ستانګزی او همداراز نثار احمد شیرزای صاحب را سره په خبرونه کې میلمانه دي. هر دواړو میلمانو ته خبرونه ته ښه راغلاست. ویم ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله. ورزو په سر کې ستانګزی صاحب کتا سوراته وایي چې څنګه چې په دې راپور کې هم ویل شوې دي طالبانو په کراتو کراتو د داعش حضور په افغانستان ستان کې را رد کړی دی او دوی ویل چې مونږ د دایش ډال یا د خراسان ډال مونږ زپلې ده. خو بیا د غدریو کلونو کې په افغانستان کې پیخي کیږي حمله کیږي لکه ورستۍ حمله د یو وزیر وجل کېدل او بیا پړې د دایش ډلې په غاړه خستل دغه ټوله په څه معنا د تاسو څنګه ارزوي د دایش حضور په افغانستان کې په کومه کچه کې ده؟
سلامونه خوری تاسو ته شریف صاحب ته او درنو اوریدونکو ته. مو د شک نسته چې په افغانستان کې نه یوازې د داعش ډله بلکې مختلف نورې تروریستي یا حداقل د تروریستي او افراطي افکارو مرتبطې ډلې حضور درلودلی ده او حضور لري، اما په مختلف کچو. دا یوازې په افغانستان کې نه، متاسفانه دا یوه شبکه چې فعاله ده د منځني ختیځ نه را شروع او تر پاکستان او حتی تر هند پورې په دغه سیمو کې دوی تیت او پرک خپاره دي او فعاله دي. طبیعي ده چې دغه وخت نه چې وروسته طالبان قدرت ته رسیږي د هغه مفکوروي تضاد او اختلاف له کبله چې طالبان د داعش سره په فکري لحاظ لري، شک نسته چې طالبان هڅه کړې ده چې داعش ډله وځپي او کله کله یې هم ځپلې ده او ممکن فعالیتونه یې محدود شوي وي. اما دغه ادعا چې نور داعش په افغانستان کې نسته یا په سیمه کې نسته یا نور تروریستي ګروپونه فعال نه دي، دا ډېر واقعیت نه لري. لکه چې تاسو په خپل خبر کې ورته اشاره درلوده، داعش ډله په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې په تېرو درې کالو څو میاشتو کې په مختلفو تروریستي عملیاتو لاس پورې کړی او تر ډېره حده پورې هغه خپل اهداف هم ستاین کړي او ته رسیدلي دي. نو دا د ښیي چې داعش یا په ورته نورې مشابه ډلې فعال وي. دلته یوه بله نقطه هم زه غواړم عرض وکړم چې کله کله طالبان هم ادعا کوي پاکستان چې خپله په اصطلاح د تروریستي ګروپونو په سیمه کې تروریستي ګروپونو زیږنتون پېژندل کېږي او له دغو ګروپونو سره یې له پخوا نه ډېرې اړیکې درلودلې دي یا یې لري. دوی هم کله کله د خپلو ګټو دپاره ممکن پر مختلفو القاب لاندې یا حتی له داعش یا نورو ډلو سره په همغږي ځینې فعالیتونه په افغانستان کې د افغانستان د بې ثباتۍ دپاره یا د امتیاز د اخیستو دپاره یا حداقل اوس طالبانو سره ځینې اختلافات لري، د هغوی لاسته راوړلو لپاره هم له دې ګروپونو استفاده وکړي.
ډېر زیاته مننه استاد، بیرته به تاسو ته راوګرځو دا چې څنګه کولای شي طالبان دغه ډله وځپي یا د دې واک دوی لري او یا هم دومره قوت دوی لري چې دغه ډله وځپي او کنه. د سوال ته به بیرته راوګرځو، خو ارزو شیرزي صاحب ته، شیرزي صاحب تاسو راته وایي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د راپورونو پر بنسټ ویل کیږي چې د طالبانو پر مینځ کې خپلمنځي اختلافات مخ په زیاتېدو دي، تاسو څه فکر کوي دغه اختلافات هم کیدای شي د داعش غوند تروریستي ډلو د پاره زمينه نور هم مسايده کی، یعنی دغه ډلې الته لا زیات شي په ټوله کې کراته دا وایي چې آیا د دوی خپلمنځي اختلافات هم په دې کې رول درلودلی شي؟
سلامونه ونې کړي تاسو ته ستانګزي صاحب ته، تخنیکی همکارانه او څوک چې دونګه غاغوري ګوره. د کله چې طالبان راغلی ده په افغانستان کې د داعش لپاره دلته ډېر لوی تبلیغات خپل طالبان شروع کړی ده. تاسو چې د طالبانو د خپل منځي اختلافات یاد کړه، دوی منځ کې خپل ځانز یو بل سره دښمنی لري، یو بل تروري وجنی او د مالته د معدنونو خبره ده، د پیسې چې راځي، د دوی ارتباطات چې بعد استخبارات سره ده، د خپل منځي جګړو دوی هم چې یو بل باندې بيدونه کې دوی هم پرې اچي په داعش باندې. دا هم امکان نه کوي چې داعش شته، داعش فعال ده او د داعش د فعالیتو د پارم خپل طالبان لاس لري. د طالبان یو بل پروژه هم دا ده چې دلته په افغانستان کې او په منطقه کې داعش لپاره لاره واره کړي، لاره جوړ کړي، او داعش لپاره دلته دوی خپله دغه د افغانستان د مدنیات د پیسې نه، د کوم پیسې چې راځي د افغانستان د خلکو د مالیات نه، د اقتصاد نه دوی ګټه اخیسته، دوی خپله د داعش د لویدو لپاره دوی ډېره کلکه کار کړی ده په دغه درې نیم کال کې. دا چې طالبان وایي چې موږ دلته داعش ځپلې ده او داعش نشته، دام یو فریب ده، یو دروغ ده. طالبان د طالبان بل نوم داعش ده. د طالبان او القاعده دلته ګوري، القاعده تر ټولو نه لوی ده. القاعده دلته د دوی د مور په حیثیت یا د پلان جوړور یو ګروپ په حیثیت دوی ته پلان ورکوي، که طالب ده، که داعش ده، که هر څوک نور تورستي ډلې ده، دوی اصلي بنیانګر زار هغه القاعده ده، یا د دوی پلان جوړون کې اداره هغه القاعده ده. د القاعده نوم اوس دوی نه اخلي، په دې چې ټوله دنیا پوهېږي ټوله نه. القاعده ډېره لویه کارونه کړې ده، ډېره قوت لري، او داعش لپاره چې دوی نوم اخلي، د داعش نوم استعمالوي، معلومیږي چې دوی خپله د داعش د جوړولو غټ کېدو دپاره ډېر لوی کار کړی ده. د داعش د سربازګیري جلب و جذب دپاره دوی کار کړی ده. ښکاره معلومی او پاکستان هم په دې کې ډېر لوی لاس لري. پاکستان د دغه د داعش د جوړولو لویولو دپاره یو لویه پروژه نوې اخیستې ده. موږ ګورو چې د پاکستان استخبارات په دې کار کې ډېر لوی لاس لري. اکثر د داعش د شاخې خراسان چې ده، د دې قمندانان او لیدران چې ده، دغه پاکستانیان ده، اعظم ډېره پاکستانیان ده. او ښکاره معلومیږي چې د داعش د نوم نه دوی استفاده کوي، او داعش یو بله وظیفې دپاره په منطقه او په افغانستان کې دوی خپله آماده کوي چې دې کار کې پاک د طالبانو ډېر دوچت. ښکاره معلومیږي چې ډېر اوچت لوی لاس ده.
مننه شیرزای صاحب. استاد ستانکزی، تاسو ته راځو که دا راته ووایي، څنګه مې چې شیرزي صاحب نه هم دا پوښتنه وکړه، که تاسو هم راته ووایي، لکه په راپور کې د ملګرو ملتونو په دغه غونډه کې هم په دغه اړه دوی بحث کوي، د طالبانو پر سطح د دوی د حکومت په سطح یو وزیر وژل کېږي، او بیا د هغې د وژلو پړه دوی په داعش چې یو داعش ډله هم مني، او بل خواته بیا د راپورونو پر بنسټ دا ویل کېده چې خپله د طالبانو په منځ کې د اختلاف افاتو پر بنسټ دغه سی او پی خرمایسته شوې ده. خو دوی بیا په نړیواله کچه وای چې دا داعش باندې چی، نو په افغانستان کې د داعش حضور څومره تهدید زیات دی، لکه د یو وزیر وجل کېدل، دغه تاسو څومره ګواخی چې دغه د داعش ډلې حضور په افغانستان کې خپل افغانستان ته شاوخوا د سیمه منطقې ته څومره ګواخونکي حالت دی؟
ګورې، کله چې ملګری ملتونو سازمان دی هغه اصول و لمخه لحظه میکانیزمون و مقررات و لمخه ملگورو ملتو هر سازمان یا هر رکن کلتی پیو موضوع بانده بحث کدی یا اخفل آجندا که داخلوی اگوی دفکتون و دلائل و شواهد و موثق و مدارک و پر مبنا موضوع آجندا تا داخلوی ملگورو ملتو نه به هغر چانگرو روشونو او لارو نچلریه قضایه پا مستقیم دول یا غیر مستقیم دول سیری تحقیقی کوی او گروست پخوی او آجنده که شامله ای. من اگه پده که هیچ شک نسته چه دلکه تروریستی گروپو نفعال دیل اگر جمله نه ده داعش ده خراسان چانگه دوی فعال دی، دوی پا دول حضور فعال دی پا افغانستان که کم گوران بلک چه لارسو کلا چه داعش پلومری زل که پا دوزره و مواتم کال که شکل نیسی پا منزنی خطیس که دا لره افغانستان ترازی پا مغا جمهوریت پا دوری که دوی دلتا جلب و جست که بلاخره دی و فعال تروریستی گروپ پا شکل ربرسی رکی، خصوصا کلا چه داعش پا عراق که او یورست پا سوریه که ځپل کېږي، دوی کډه کوي افغانستان او د ډیورنډ د کرښې هغه غاړې ته، دلته دوی فعالېږي. او بیا تاسو شاهدان یې چې د جمهوریت په دورې کې موږ دوه ډېر عمده ټکې درلودلې، یو دا ده چې طالبانو خصوصا د مشرقي د شنوارو په ولسوالیو کې د طالبانو او د داعش ترمنځ ډېرې خونړۍ جګړې وشوې چې افغان حکومت هم دا په هغه وخت کې په دغه عملیات کې په اصطلاح د دوی په ضد داخلو طالبان د افغانستان له مختلفو سیمو ورغلل او داعش هلته وځپل تر یو حدودو پورې هغه جبهي جنګ ورته وځپل او دوی راغلل په تروریستي فعالیتونو ښارونو ته مراجعه وکړه او یو ډول نمایشات او تبلیغات ډېر شدید وکړل. وروسته د هغه نه تاسو ګورئ چې د داعش په زرګونه تنه د افغانستان په جمهوریت اسلامی جمهوریت په محابس کې وو. کله چې طالبان راغلل هغوی خوشه شول، هغوی یو مجهزه نیرو ده. او بل خبره دا ده چې په فکري لحاظ په داعش یو ځان د بیل فکري خط لري او هغه تبلیغي هره ورځ لکه چې تاسو ویلې دوی مختلفې منابع لري تمبیدیږي. بناً ملګری ملتونه چې کله په خپل راپور کې دا خبره راوړي چې طالبان یو وزیر وځول کېږي، دا په موثقو دلایلو راوړي. په دې کې هم شک باید ونه کړي چې داعش د یو تروریستي ګروپ، چې د هر تروریستي ګروپ خصوصیت دا ده ممکن د طالبانو په منځ کې هم نفوذ ولري او حتی د طالبانو په منځ کې د اختلاف رامنځته کولو لپاره هم هڅې وکړي. د ټول ټکو ته پام کړه، درلودلو سره داعش یو تهدید ده دا او تاسو سوال دا چې دا څنګه کنټرولېدای شي یا څنګه مثلا د دوی تهدید کمېدای شي، د هر منفي پدیدې د له منځه وړلو لپاره بستر غوښتل کېږي. طالبان متاسفانه د افغانستان د اکثریت خلکو ملاتړ له ځانه سره لري. په نړیوالو مناسباتو کې نه داخلېږي یا دغه ظرفیت نه لري چې ور داخل شي. په سیمه ایز لحاظ دوی نشي کولی چې له ګاونډیو هېوادو سره په همغږۍ کې د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره په اصطلاح توافقات ته ورسیږي. خپله دوی په نړیواله سطح تر شک لاندې دي او همداسې هم وچ دوی خپله ډېر تروریستي اعمال کړي دي. دوی کرکټرونه تروریستي وو. بناً دغه ټکو ته پام کړه، درلودلو سره دا ساده نه ده. ما مخکې د خپلو خبرو په سر کې هم عرض وکړ چې د داعش د زیږون دپاره لویه ساحه، پراخه ساحه هغه پاکستان ده چې پاکستان په دې کې لاس لري. حتی استخباراتي سازمان په کې لاس لري. د تروریستي ګروپونو تجربه ښودلې ده چې د پاکستان له تاسیس ده بیا تر ننه په تېره بیا د ثور د کودتا نه وروسته پاکستان په منظم او سیستماتیک ډول د دو هدفونو د ویشتلو لپاره، یعنې هند او افغانستان دپاره، په معمولي ډول تروریستي ګروپونه زیږولي دي، تولید کړي دي او د خپلو هغه استخباراتي ګټو دپاره. بلان دغه ټول تهدیدات دا په سادګۍ له منځه نه شي تللی. دا یو قوي متمرکز دولت غواړي، دا یو پیاوړي پالیسي ګانې غواړي، دا متخصصین غواړي. باید د تروریزم د له منځه وړلو لپاره علم دا وایي چې اول د تروریزم د افکارو ځپل، د اکستریمیستي یا افراطي افکارو له منځه وړل. طالبان په خپلو دغه اقداماتو چې هره ورځ یې کوي او هره ورځ مدرسې جوړوي، په هر کوڅه او کلي کې جوړوي، د توجه ولري چې طالبان ظاهرا فکر کوي چې دغه مدرسې د دوی په اصطلاح عسکر دي او سبا به دوی د افکارو ملاتړ وي. په دغه مراکزو کې، په دغه مدارسو کې د احتمال شته چې تروریستي افکار وده وکړي او لګل جمله نه داعش مشابه افکار راوزیږي او د افغانستان د راتلونکي لپاره د ډېر خطرناک.
مننه استاد. څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه لدی ته چې خپل د طالبانو فکر لار او یا هم دوی کړنې شاید د دې باعث شي چې افغانستان د طالبان د داعش ډلې د پاره یو ځای وي چې دوی په کفالیت خپل زیات کی. دغه ټکی تکرا شو چې طالبان تر اوسه پورې په نړۍ کې د نړۍ په ساته نه دی پیژندل شوی، د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، دوی خپل یو حکومتي تګلار نه لري چې نړیوال ورسراړي کې ټینګ کې. دغه ټکی څومره د پدی باندې تاثیر کوي چې دغه وسلواله ډلې په افغانستان کې نفوذ ډیر کې او سیمه ته خصوصا خپل افغانستان ته د دغه وسلواله ډلو لکه داعش غوندي خطر به څومره زیات وي؟
دا سوال هم د مانا ده.
بلکستان ځای صاحب دا سوال تاسو نه.
دلته زه عرض کوم چې څو ټکو ته. اول ټکی دا ده چې تروریزم یو پدیده ده، یو سیاسی نظامی پیچل پدیده ده چه ده ارتباط دوگونه برخوردونه که یه سیاست که ده اصپن روال مناسبات که کلا کلا متاسفانه از این حوادونه حتی از این دولتونه، از این مشروع دولتونه، از این لوی دولتونه ده ده تروریستی گروپونه نه په استفاده سر غواری خپلو اهداف تورسیگی یا حد اقل خپل دخمنان با مناسب نړیوال مناسبات کې تر فشار لاندې راولي. بل دا د چې بل ډېر دا ټکی دا د عوامه بین المللي ذهنیت دغه ده چې تروریزم چې په هر ډول او هر بڼه وي د هر هېواد په یو څنډه کې فعال وي هغه نړیوال تهدید ګڼل کېږي. د همدې لپاره بین المللي سازمانونه په جدیت نظر ورته کوي او په جدیت یې څاري. د تاسو سوال په ارتباط چې د طالبان حکومت لا توس په دې هیواد نه پرسنت د پیژندل شوی نو دوی به وکړی سي بیل نړیوال همکاری دغه پدیدې سره وجنګیږي په هیڅ وجه نه. اوله خبرداره چې لا توس پورې هم یو د دلیل نه پیژندلو د طالبانو همدا ده چې لا توس هم دنیا او عامه ذهنیت پر نړیواله سطح فکر کوي چې خپل طالبان تروریستان بلان یو دلیل دا چې دوی په رسمیت نه پیژندل کېږي. د نور عوامل تر څنګ چې مثلا دوی نړیوال قوانین نه مني، مثلا تاسو ګورئ چې یو شخص دوی تر وخته کې ښودل کېږي چې تاسو بشري حقوقو ته درناوی وکړئ، تاسو بین المللي موازینو ته درناوی وکړئ تر څو د رسمیت پیژندلو مسله حل شي. خو طالبان د هر ورځې په تېرېدو سره دغې ټکې نه مسافه اخلي، واټن اخلي. دا د دوی د مشروعیت د نه پیژندلو یو عامل دا ده چې لکه چې ما ارزو کوم چې دوی را تروس پورې هم د تروریستي ګروپونو سره تماس لري. لګل جملې نه ویل کېږي چې القاعده سره لا تروس پورې هم طالبان فعال روابط لري. نو کله چې پر اسنه ته نو پېژندل چې بین المللي همکاري وجود نه لري، تروریزم داسې یو پدیده نه ده چې په جغرافیک محدود شي، هغه سرحدات سیري نورو هېوادو ته ځي، نورو ځایو کې دوی لکه یو شبکې غوندې په نړیواله کچه فعالیت کوي. بناهن کله چې طالبان نړیوالو ته خپل ځان تثبیت نه کړي چې د یوې ډلې یا یو ګروپ یا یو حکومت په شکل بین المللي موازین مني، دنیا له دوی سره د تروریزم په ځپلو کې هم همکاري نه کوي. او د تروریزم ځپل یو ضعیف حکومت لکه د طالبانو حکومت له توانه جګې خبره ده چې مبارزه ورسره وکړي.
ډیر زیاته مننه ستانګزی صاحب. شیرزی صاحب، تاسو څه فکر کوئ څنګه چې ستانګزی صاحب هم اشاره وکړه د دایښ ځپل به طالبانو د پاره په دوسینی شرایطو کې چې د نړۍ تاون کومک دوی سره نشته، د دایښ غوندې ډلې ځپل به دوی ته اسانه کار وي؟
وګوره، اول دقت وکړئ چې دایښ یا نور تورستي ډلې کوم ځای نه پیدا شو. دوی ټول افکار یو ده، خو یو دایښ نه ده چې افغانستان د پاره یا منطقه یا دنیا د پاره دوی ګواخوي. درویش تورستي ډلې چې اوس د طالبان تر واکمنۍ لاندې فعالیت کوي په افغانستان کې، دا یو لوی ګواښ ده. او دا ګروپونه کوم ځای نه پیدا شو، جهاد چې په افغانستان کې شروع شو دا ټول که القاعده ده که داعش ده که نور تورستي ډلې ده که طالبان ده، ټول د جهاد د پروګرام د پروژې نه پیل شوی ده. د دوی افکار د تګلارې ټول یو ده، خو مختلفو وختونو کې دوی لوی استخباراتونه دوی کار اوله ده. که دقت وکړو کوم وره وخت نه چې طالبان راغی په افغانستان کې ډیر نیم کال مخکې د داعش خبره نه و. هغه وخت د پاکستان او د طالبان ترمنځ دوستی هم ښه و، د استخبارات رئیس هم راتله او تله او ډېره دوستي و. په لوی سیژونه د دوی دپاره پاکستاني لیدران لابیګري هم کوله. کله چې د داعش نوم پیدا شو، د طالبان او پاکستان ترمنځ یو جعلي اختلافات پیدا شو. معلومیږي چې پاکستان د داعش د جوړولو لپاره، لویولو لپاره او د طالبانو په مرسته بله پروژه نیولې ده چې دوی یو جعلي دښمني ښودلې ده چې موږ دښمني لرو او د داعش نوم هر وخت دوی کاروي. دوی چې ما مخکې وایي چې دوی خپله اختلافات لري، یا د حقانی وژل کېدو، د خیل رحمان حقانی وژل کېدو د دوی خپله ذاتي دښمني وو او پرې واچوله په داعش باندې او نور هم داسې داسې هر کار چې کیږي په کابل کې په افغانستان کې دوی اچي په داعش کې څوک پوهیږي څوک ثابتوي چې دا داعش کړی دا ټول کارونه خو دوی د داعش نوم په خپله لویي او دا هم ډېره مشکله ده چې مونږ وایو چې طالب او داعش بیل ده خو همدغه طالب داعش ده داعش همدغه طالب ده دوی بس نومونه یې بدل ده او استخبارات دوی د نومونه یې په بیلابیل موضوعاتو دوی ګټه اخلي او دا چې مونږ ګورو چې همدغه مخکې وایي چې القاعده ډېره لویه یو ډلې ده شورای امنیت راځي د داعش په خاطر یو کانفرنس جوړوي ولې د القاعده دپاره نه جوړوي ولې د طالب دپاره نه جوړوي ولې نور ډلې ده چې دوی دپاره نه جوړوي معلومیږي چې شورای امنیت هم دا د استخباراتو لاسپوڅی ده چې د دوی په نفع دوی کاری شورای امنیت دوی کاری او غیر مستقیم د داعش د لویېدو دپاره دغه شورای امنیت هم او لوی استخباراتونه هم لاس لري تبلیغ کې غیر مستقیم ولی نور توریستی دل دوی خطرناک نه ده داعش دلته په افغانستان کې ډېر لوی وکه په سوریا او په آسیا په شرق میانه کې هغه وخت ولی داسې یو ناسې دوی جوړه نه کړه دوی معلومیږي چې داعش یو لویه نوره وظیفې ته دوی آمده کوي او داعش دپاره دوی خپله تبلیغات کوي او طالبان که دای وایي چې مونږ داعش ځپلې ده او همدغه طالبانو د ډلې نه او په دغه در نیم کال کې د دغه افغانستان د مدنیاتو نه پیسې چې راغی دوی ګټه یې واخیستله داعش ډېر لویه کړه او همدغه لارې نه دوی داعش وړي آسیای میانه ته او داعش یو لویه وظیفې ته دوی آمده کړې ده او طالبان چې څو وایي چې مونږ داعش نه یو د دوی طالبان او داعش افکار یو ده کړنه یو ده د دوی برخورد یو ده که داعش ګواښ ده خو طالب هم ګواښ ده طالب دپاره ولې یو شورای امنیت کې
مننه شیرزای صاحب ستانګزای صاحب خبرونه وخت کم پاتې د کپلانډو کې راته دا وایي چې آیا د دغه غونډې نه وروسته یا نړۍ به طالبانو سره د دې مبارزې لپاره چمتو وي چې مثلا د داعش او یا نورو وسلوالو ډلو د ځپلو دپاره په دې چې سیمه نارامه نه شي آیا د دوی د ځپلو دپاره به نړۍ له طالبانو سره په کومک همکارۍ ته چمتو وي او که نه دغه جګړه به تنه خپله طالبان پر مخ بیایي او آیا دوی به دا امکان
ګوري دوا مسلې باید پام کول په دواړه خیز ډول دا اوس هم داسې هیوادونه شته چې طالبانو سره په همغږۍ په دغه اړه همکاري لري له هغې جملې نه روسیا دا خبره لري د هغوی د امنیت شورا لوی منشي څو مسته مخ کابل ته راغی ایرانیان دا همکاري لري ازبکستان اوس سره لري حتی عربي هیوادونه لکه امارات او قطر په دې ارتباط چې طالبان سره استخباراتي همکاري ده اوس هم لري په دې ارتباط اما یو تاز خبره په ارتباط چې یو همغږي رامنځته شي او امنیت شورا په دې ارتباط یوه پریکړه وکړي په لنډه زمانه کې زه ډېر ورته خوشبین نه یم دغه غونډه هم ممکن دی او مصوبې په صادرېدو په شکل وي نه د یو قطعنامې د صادرولو په عنوان چې هغه بیا په ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې معمولا اجرایوي حالت نیسي دغس دومره به غښتلی نه وي چې د یو همغږۍ یا د مبارزې دپاره د یو پلاتفورم یا میکانیزمونو د جوړولو لپاره پکې بحث وشي په هر صورت بیا هم زه تکراروم چې طالبان لا تروس پورې دنیا کم مشکوکه ډله ده له تروس پورې ډېر اعتماد ورباندې نشي کولی چې بیا د لویو پروژو لکه د تروریزم سره د مبارزې په مسله کې له دوی سره همغږي شي.
ډیره زیاته مننه استاد تاسو نه او شیرزای صاحب تاسو نه په افغانستان کې د داعش ډلې د ګواښونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه دنن او په همدې تړاو مونږ نن بحث درلو د 25 دقیقې بحث مو له ازادي رادیو نه اوریده زمونږ ګران او قدرمن میلمانه هر یو استاد نصر الله ستانګزای او همدارس د سیاسي چارو شنونکو نصار احمد شیرزای صاحب را سره په خبرونه کې میلمانه وو تاسو زموږه کلا ازادي رادیو نه د ډیره زیاته مننه چې تر دې د مرا سره وي
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي او کدل ته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسي چې مشه پښتون ته به جوابونه راکړي
یو بشد د اقتصاد د سیاست اجتماع که د حقونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم لوستی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو ته کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.